السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 15 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډله ییزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسایل هم لرو ده هم اوري چې افغان سکان وایي نور افغانستان دوی ته خوندین دی او له دې ځایه وزي دا خبره د دوی استازي نریندر سنگ خالصا کړې ده خو تر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ وو په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې 8 نور کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچي سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شېبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یو ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوی خو چاته پکې مرګ جوړه نه ده اوښتي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له امله وا چاته مرګ جوړه و نه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوی قرباني یوه 50 کلنه ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره رایت کړی ورغلې وه په بخښنې سره نه وتللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سره یاد کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 850 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 43 ته رسېدلی تر اوسه هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالاوی له خپل اړخه ډېر هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپل هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې 2 په 2 له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحیه قانون اساسی کشور بوده
خغلی عبدالاوی موږ هغه څه چې د اساسي قانون د روحیه سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه $1 میلیارد خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های $1 میلیارد ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډیر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تیره بیا اشرف غنی او پخپل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله دا دي چې وضعیت ډیر حساس دی او باید دواړه ورته ډیر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تیره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتیری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تیره شپه هغه مهال پیل شوې چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتيار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میر یوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایران غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پیښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پیښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن دیارلس کاله مخکې چې هغه مهال اته 50 کلن و په ایران کې تری تم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله، په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خبرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره نن نه بندیز لګول شوی دی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 15 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو حملو سره خپله کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون د کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګوردواري کې بریدو شو او 15 تنه یې ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسي جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبې په ورځ د سکانو په درمسال وسوه او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې اخیستې، په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 15 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې دغه ډلې د ریښې کاګلو او د حملو د دفع کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګ بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي او هغه هم خواره واره او په پټه بڼه. د داعش ډلې د حملو د دفع کولو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تیره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په کابل کې د څلورو ډله ییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې راپارولې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په تیره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ زوبله نه درلوده، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل شول او 80 نور کسان ټپیان کړل شول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا ده چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د تراحي توان لري، نو څنګه کېدای سي دا ډله ورځ بلې ته کمزوره سي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظمي وایي چې داعش وسله واله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حملې داعش په شمول د حقانی شبکه په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپل داعش دغه حمله نه کوي، فکر دی دغه د یو اتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپل یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری یې په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ شوی دی، خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند غبرګونونو سره مخ شول او آن د دغه ډلې سلګونه سرتیری له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکان او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصه د خبرې داسې وخت وکړي چې تیره ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای ګردواری باندې حمله کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوزولو مراسمو ته نږدې هم 14 شوي خو مرګ ژوبله نه درلوده. دیوا نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښ کې تویبي دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي ترسو د ورستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا لدې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې 14 کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
شهیدان شوي، 15 ترونه شهیدان شوي، اوس مې د لیور زوی
شهید شو دو می د مزامن شهیدان شو خو هم می هم شهید شو پرون ځان مرګ کې موږ دی افغانستان کې سکړي نه کول لرو نه تلال لرو سلا نه لرو د خلکو کورونو کې مو غلا نه د کړي چې موږ به دی هر وخت ځان مرګ بریت کوي باید زمو غم وخري موږ نور دی خار کې ژوند نه کوو نور موږ دی خار کې ژوند نه کوو دا پنځه بشمړي د ګردوارې څخه شمشان ته د سوزیدو یا سسکار مراسمو لپاره ویوړل شول د سسکار یا مړو سوزیدو مراسم ته نږدې هم د چسپکی ماین یو چاودنه وشوه خو مرګ ژوبلې نه درلوده کابل ښار اول اوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سیکانو پر عبادت ځای برید وشو دې برید کې شپږ بیس کسان ووژل شول چې پنځه ویشت یې افغان سیکان وو په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان ول د برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی پولیسو جرګې کې د افغان سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصا هم دې مراسمو کې ګډون کړی و دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي ښاغلي خالصا د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مګر متاسفانه کې ونمو
هنجار له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنود وشو ورسته لغه ډیری کورنۍ هنتلاړې اوس اهل هنود ډیر اندېښمن دي دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما ډیر فشار راوړی چې موږ نور دې هیواد کې ژوند نشو کولای ماشومان مو په امن کې نه دي ښځې مو په امن کې نه دي موږ خپله نه یو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لرو موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو پولیس جرګه کې د افغان سیکانو د سازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سیکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمی دودی د سیکانو پر ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده بلستانی دیسب
ډیره مننه دیوان نادر والا کابل له موږ سره خبرې کولې د رپورت جزئیات مو واوریدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سیکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي دا خبرې وروسته له هغه وشو چې پرون د کابل ښار په مینځ کې په د سیکانو پیوی ګوردواري چې په شور بازار کې د داعش اسلامي دولت دلیل خو برید شو 15 افغان سیکاني ووژل او اته نورې ټپیان کړل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
مننه کوم چې آزادی رادیو ته مو غوښني ولیدل اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړی دا هغه ویلي چې یو طرحه ولسمشر تسپارلې ده د دغه طرحې په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږیدلې یو
منګه تا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې دی د ورځ تر بلې زیاتېږي نو کېدای شي پراتونکو کې څو ورځو کې ډېخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګه دا وړو ولایتونو کې چې دی نفوس یې چې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېرې ستراتیژیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو فرض مثال منګه ماچ په دې طرحه کې دا غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې دې لپاره باید ډېرې ستراتیژیان جانی عملی شي ترڅو د تدبیق کاندو په دې کې ما ډیر ښه عادت موضوع ته اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې دا دی خپل کمیسون مشري ولسمشر او نور ادارې په کې غړي توپ ولري او د دې دا داسې نه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کې په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا یعنی رهبری کې او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وښنه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستانه رهبری کې او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده تاسو ګورئ موږ پالی پر هیو مقررې او شان ډیر کړکی جنې دي نو که یو شی موږ عاجل په کارو سی دا به تقریبا میاشتې یافتې وختونه سی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضرور شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کېږي، فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی، بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو دا خلک چې دي، دوی باید خپل پړی تاو کړي، د کراچي نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي. لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي، هغه کې پیسې اچي دي تو کې راځم. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نشي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا اتیا زرو کولی شو چې مونږ اته کور یعنی اته فامیل په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگانه دي تمویل کړو، او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زرغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو، منډی کې همدا اوس سلګونه کسان کته او پورته کېږي، او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي، بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي، دا دوکانداران دي خپل سینپالونه هلته ځای ورته کېږدي واخل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي، دوی نه شیان کی غواړي، نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي، او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي دوی ته ټلیفون وکړي، او دا غلطه ورته ورسوي. یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان کو نشي کولی، طرفانو ته مې داسې دغه شرایط شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي، یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو مواردو ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلي دي. باید قدم علی شي، نو دا ټول ګڼې ګوڼې، دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نشي، یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
ګوره، زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. د اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي، دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغه ته صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیانو، هغه دي یوځای حتی د موټر د مهنور خپله چلی. یعنی دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو کې ما داسې یو موضوع ته اشاره کړي، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، او هغه ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي، او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي، یو ساده حالت کې ایمرجنسي که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي. ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي، او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه ځای دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو، او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې آفت وروسته بیا پرې
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیه څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پاینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مالم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي، نو ټول مراجین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پاینټونو کې چې دي، هغې ته ټولو ته دغه کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی صحت لپاره توجه کوي، هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه ته په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه خودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د سکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د اول لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کې هره ورځ د دوی توکي وړي او راوړي، نه چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندان زندانیانو په حق لمه ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیان چې عمرونه یې زیات وي، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه تاین او تمتم یا لایم کوي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده که بند شي. او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنې یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین. نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کې چې تاسې په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافی یو له موږ سره وغږی طرحه یې جوړه کړې چې څنګه د وایرس مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی. تر چین او ایټالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ درېیم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پېښې پکې ثبت شوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د سنا غړو د $2 تریلیون هغه لایحه تایید کړې چې په بیړني ډول به په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي. دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیه او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه کوي. د امریکا په سنا کې د لایحه لپاره پرون رایګیری وسوه، او ټولې شپږ نوې مثبتې رایې ورکړ سوې او هیڅ سناتور یې مخالفت ونه کړ. له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي. هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډېر وخت ونه لګیږي. د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشې یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28 نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ور واستول سي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې له مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي. د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده، او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو. په واشنگتن کې تر لسو کسانو په یوه وار د رایو ځای کېدو اجازه نه لري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګنده شوی چې په متحدو ایالاتو کې په COVID-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18,502 ته رسیدلی دی. دا تر ایټالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی. په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي. $380 میلیون به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي. همداراز هغو مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په کورونو ناستې یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي. همداراز روغتونونو ته به د کورونا وایروس له امله په COVID-19 ناروغۍ د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل، دوا او نور امکانات برابر سي. په نوې اقتصادي بسته کې ډېرې پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړې شوې دي. د برخې ته به $5 بلیون ورکړ سي. څو نږدې 500,000 کارکوونکو ته تنخواوې ورکړي، او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکوونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي.
ستاسو له پیغامونو
دیمه د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ اوسیدونکو تاسو ته د رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. هله لرم چې زما غږ د افغانستان لور څخه چارو په توګه راځي. دلته د لښنګ ولسوالۍ کې د دبليو پی له خوا غریب او مسکین خلکو سره د ورو او غړو کومکو شو چې په زرها او بوجي وړ امغولي راغلي. د دې ولسوالۍ ولسمو ته د کلی پر سر په یوه کې د بوجي وړ کو شو نور ټول وړ د ولسوالۍ د چارواکو له خوا په تجارانو خاص شول. بیرته مکه لغمان ته انتقال شو چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کچیر خپل چارواکو سره مرسته کوي نو د غریب او بیچاره نن قربانی نه زیانده سي د مرکزی حکومت خپل چارواکو ته دا غنمه او دا وړي دوه درې اونۍ کېږي چې د نشنګ ولسوالۍ لاره بنده ده زموږ چارواکو چې خپل منځو کې په وړو باندې دوه دي او تقسیمولو باندې د دې لاره سره ځان سره وکړي چې لاره خوشي شي. السلام
احمد جی بکندار لاسخه خبر کوم زما د افغانانو د ټولو چې زما ظفر ازادي راجیو پر صفو بنجاوري زما د غوښتنه ده چې د خپل په سیمه کې نالدي کښېنې او بیا په وروسته فعالیت په سمه توګه وکړي او بسل مور ورسوي او د مالو څخه یې خوندي کړي. نو زما د ټولو چې زما ظفر ازادي راجیو پر ایتیم بنجاوري د ټولو سمې دا غوښتنه ده چې بس د خپلو د نالدي ساتنه وکړي او پر وخت باندې اوبه ورسوي. وسلام په احترام.
جی محمد صادق یم د خرما فروشان او د شورا رئیس یم. دا ته یو جای جوړیږي په منطقه کې مشاهي منډۍ کې او په نوم د سرای د ملک ده. دا یې اوس نیم متر زور کړی ده. اوس څلور طرفه دا پنځه پنځه متره سرک نیم نیم سرک ولاړ چپه شو. یو دوه درې نفر هم لاندې شو خدای بچ کړو نه پېږم او دې ته زنګ وکړو که بته زنګ وکړو هېڅوک هم درک نه لري. بس خلک حیران پسې چې راښکلو کو ستاسو نن تقاضا خواهش لرو چې دغه زموږ غږ او مسؤلین ته ورسوي بس نور د وخت نه څغدای پامه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو ته غوښتل چې څلور نیمه بجې شوي ورزو لنډو خبرونه ته. نن په کابل کې د پرونی بریدل عمله د وژل شوې 15 افغان سکانو د جنازي او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګردواري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوی و. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېری مثبت پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی یو خزه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړ شوي او د اخته کسانو شمېر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسیدلی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله وی له خپل اړخه ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرالي ادارې دغه پخوانی اجنډ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره له نن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي. له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثره شپې ورځې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیر شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنگونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان د داعش جنگونه چې کله شروع شو مونږ دغه ته راووتو. التم پټه پات شو، بزیم پات شو، کورم پات شو. بس مونږ یې سره ووتو دلته چې راځي نراسه څوک کومه کوي. یو ځلې فقط لګ داله او غوړی راکړې نورې چی هم نه دی راکړې. ایران چې وستا چیرته چیته ورکیږي.
دغه بیزای شوی وای مرستی په نوم راضی خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکټه شوی محمد حسین وای
او دل د چرالو سر بنام نشته ورو راجانا. بس چې چاله زیور ورو راجانا نه کومک کیږي. یو ویل د ورشارې زو ک به ویل ویل تارې زو ک ورو راجانا چې ورشې چېم نه کوي. بل ورځ راغلی 200 روپۍ نه نه غونډ کړو ورو وچ شې نه ملاوي. بس یو بس ورش واغ ویل ته ورش بل ورځ چینار ډبې لاړو. هغه چې دل دنه پټرکونو مال راشي پېښلې مونږ چې ورشو هغه خپل وو یاغه.
د څوکۍ ولسوالۍ له دی وګل او د نورګل ولسوالۍ له مزار دری راکډه شوی کورنۍ د ورته ستونزو سره مخ دي، خو مسولین وایي چې اکثرو بې کوره شو سره مرستې کړې او اوس یې دا هڅې پیل کړي چې بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ ته د مؤسساتو له طریقې د دولت له طریقې کافی اندازه غذایی مواد، غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هرې کورنۍ ته 3000 افغانۍ ودا ورته ورکړل شوې. خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګشت لپاره زمینه مساعده کوو. کلینیک او مکتب او ویالې او کانالونه هر څه کار وتلي بیرته دا احیا کو فعال کو دوی بیرته ولاړ شي خپل آرام ژوند تیر کړي.
د کونړ ولایت اړوند ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لویری او له نورو ځایونو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو او نامنیو لامل کډی کولو ته اړی شوی. دوی وای عاجل او لمړنی عمرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د ندیر شو نویو مثبتو پیښو په ثبتولو سره په دغه هیواد کې د کرونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید. دا نوې پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي. اوس مهال د پاکستان سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. په خیبر پښتونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 8 او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښتی دی. د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه پر ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نویو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسېدلی دی. په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو له ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121، په سند کې 414، په بلوچستان کې 119، پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي. همدارس په پاکستاني کشمیر او ګلګیت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 تر رسیدلې دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوې پیښې د مردان په منګا سیمه کې رامنځته شوې چې شمیر یې 9 دی. د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګا سیمه قرنطین کړې او چاته دغې سیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا بیا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی چې په نتیجه کې د ټولو وژل شویو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوي چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګېدلی دی. پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه، مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکې میاشتې تر 16 نیټې پورې رخصت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي